تر سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لند خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څبان د درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګ وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته له ورتلو منع کړی له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په سړی شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلي چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هیواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټه کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په اوومه نیټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایراني ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې واړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی و او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیځ خار خار کیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او یو شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بنټ د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر پورته.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته دیرشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیزي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بېلابېلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډېره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولي دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
ښاغلی بنټ په ډاګه کړه چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. ښاغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوو چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راز تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوې.
د بنټ پر راپور کې له ښځو سره پر تبعیضي چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقونو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقونو مسایل په تیره د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خنډونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی، خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې CPG په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2020 کال د جنوري په 10 د 4 ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینې سي لاسونه وتړل شو، سترګې را باندې وتړلې او یو توره خلطه را باندې کښل موټر کې واشولم. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد، بیا ریاست ته نوتې وي وړو هلته یې په هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبي ته لاړو، بیا قصبي نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې هم
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخته ګواښل سوې چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریال یې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وژل سوي دي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13 مخبور سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمیر وژل سویو خبریالانو له ډلې د 13 تنو د وژل سویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځوانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نهه تنه یې ژورنالیستان وو، او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی هم شامل وو. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای وو. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالي ډلې یوې انتحاري حمله کې خپل او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړی. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم. زما خبر کامرامین هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونه هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هغه مهال په افغانستان کې کار کوو، نور هیچا هم زموږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زموږ احوال واخیست او نه یې زموږ په اړه حتی هغه اعلانیه هم ورنه کړه. دغسې پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغسې پېښو شاهدان یو، او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندان شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاد قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی، او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي او د هغې قضیه څه ډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایي ورور مشتبه محمدي دی چې وایي د ورور د وژل کېدو یې 4 کاله تیر شول، خو لا یې هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دایي سره په همدې پیښه کې شدیداً ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د حکومت په اسمه تر سوالي وای چې آیا دا سړی دی که نه. یو څوک یې راګیر کړی وو تر څو هغه وخت د مطبوعاتو څخه ځان خلاص کړي، چې هره ورځ پوښتنې و دروژنې کېدلې تر څو د دې قضیه څنګه سوله، د دې قاتلین څنګه سوله. خو ولې د سلام حاله پاتې سوله؟ موږ ته سوال دا دی، موږ ته د دې د قاتلینو په اړه هیڅ موثق او دقیق معلومات نه دي راکړي چې دا سړی په دغه سپوتونو باندې د دې قاتل دی.
الیاس دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. هغه پیښه چې چای مسؤلیت پر غاړه وانخیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسؤول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د ده په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوی نسي کولای. د ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت وروسته کله چې طالبان واکمن شول، له بده مرغه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالو پېښې زیاتې شوې، او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته